سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقي یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی کیوزي پرون پنجشنبه په خبري کانفرنس کې وویل
They wake up hungry.
دغه ماشومان په وږي نسل خوب پاتسي دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې زی د څخلو لپاره پاکي اوبو او د خوب لپاره برستنی نه لري دوی مجبور شوي په کورونو پر لارو سړکونو کاروندو قانونو او دکانونو کې مزدوري وکړي
په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر 1 میلیون او شپږ لکو ته رسیږي د یونیسف په وینا اټکل کیږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لکه ماشومان له سختي خوار ځواکۍ سره مخامخ شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي حسن امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو دې خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه ده شوی حسین امیر عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامې کې د هلمند لسینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نور چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې د طالبانو په اعلامې کې راغلی چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اغېزې سړوي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړې وه د ایران د اوبو حق پوره دي ورکړي کنه بیا د ګلې حق نکوي ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولې و لامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتي د حکومتونو د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي مجید کاظمي شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي و چې دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي د غودریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي و چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي د بخښنې نړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی و چې په 2023 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1500 اویا ته لوړ شوی حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په خبره هلته 314 اعدامونه اجرا شوي و او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نړۍ د وولو یي صنعتي هیوادونو یا جی و په سرمشتي کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیمی خرڅزي د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمه پریکړه وشي ځکه نو د اوکرين د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري چارواکو ویلي زيلنسکي به د جی و د سرمشتي په دریم او وروستي ورځ د شنبه پورز په دې غونډه کې برخه واخلي مخکې زینو سرچینو ویلي و زيلنسکي به پاس د عربستان کې د عرب لیگ په سرمشتي کې تر ګډون وروسته د امریکا په یو پوځي الوتکه کې جاپان ته لاړ شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای سره لري چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی خو دوی د افغانو خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی همدارنګه د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی دا چې په دغې هوایي ډګر کې نور څه امکانات شتون لري او هلته چې مسافرین ورزی د کوم امکاناتو ګټه پورته کوي دا به درته په راپور کې ولرو د کابل په ختیځ کې د وزیر خان په نوم یو ځوان د خپلې سیمې هغو کسانو ته هغه لزګونو ماشومان ته چې له زده کړو محروم دي یو ګرځنده ښوونځی جوړ کړی دی دا چې دا ښوونځی څه ډول امکانات لري په دې به هم درته راپور ولرو همدارنګه د یو مستري ژوند ته به ورشو چې خپلې ورځنۍ چارې څنګه پر مخ بیایي
وظیفه ما بخش انجین است انجین ماشین است ماشین
ز د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیم او د ماشین په ترمیم کې ځنی وسایل کارول کی
وړاندې به د دغې مستري د ژوند نور جزئیات هم در سره ولرو. ستاسې پیغامونه به هم راواخلو.
اوس دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم ورسره کوي ورور.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیانه غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سره له دې چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی، خو دوی د افغانو خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. د یونیسف استازي د خبرو جزئیات به خاطر پردیس سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو وایي چې د یونیسف استازي د افغانستان په اړه دا چې دوی په افغانستان کې کوم فعالیتونه ترسره کوي نورې څه ویلي دي؟ پردې صاحب په څو شیبو کې خبرونې ته وصل شي. د یونیسف استازي پرون پنجشنبه په نیویارک کې خبرې لاندې وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې خزینه کارکونکي له دفترونو، کورونو او دغه شان ځینې په ساحو کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپل پریکړه نه ده بدله کړې. اوس به هم خاطر پردیس ته ورشو. پردیس صاحب په هڅه کې چې موږ سره په خبرونه کې وصل شي. همدارنګه موږ به د یونیسف راپور ته ورشو. دا غي نورسه په خاطر پردیس ته ورشو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه د دغه ګواښونو په اړه ډیر معلومات ورنه کړل.
غواړم ووایم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول ښځینه کارکوونکي په کار بوختې دي. ځینې یې له کورونو، ځینې یې له دفتره او ځینې یې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې ښځې په کار بوختې دي.
نوموړي دغه شان وویل چې ادارې خپلو ښځینه کارکوونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او بیا ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو د پریکړه د نه منلو وړ بللې او ټینګار کړی چې دا بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه ماشومان کېږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده ترڅو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکې ښویدنې او د ناروغیو د زیاتوالي له پیښو سره مخ و چې له امله یې په بېساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې 13 ورځې په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل:
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورنی بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. وروسته دوی په هنتون ته لتاګ او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هیواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې را پیدا کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې طالبان دي د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. وربشو خاطر پردې سپردې سب ستړې مشي کې تاثیر ته په دې اړه وروستي جزئیات راکړي.
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریډونکو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د نندریو پیل وروسته له هغه چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق ونه لري، د نوموړي دغه څرګندونه د طالبانو حکومت د غبرګون تاړ کړ. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ په ویلا مې کې د هلمند له سیند د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد نورو چارواکو څرګندونې نامناسب وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکي د خپل غوښتنې په مناسبت توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلي کوي. د طالبانو دغه اعلامیه ته بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په غوسه کړ او د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشټوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو په یو برخه کې داسې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې می څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی سره خبرې وکړې او له هغه می وغوښتل چې د هلمند د هوکړې له مخې خپل مکلفیتونه پوره کړي او تخنیکی پلاوی ته د لیدنې او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي، خو دوی دا کار ونه کړ. هغه وړاندې لیکلي چې سیستان له وچکالۍ سره مخ دی او خلک له سختیو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کیږي او د یادې ستونزې اساسي حل په دې برخه کې څه دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکی غړی او د اوبو چارو پور ناظم سمون وای ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. ولی فرید جانی
ډېر زیاته مننه. خطر پردیس و چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د هلمند د سین د اوبو پر سر راپورته شو نه اندریو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ترکیه د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی. د هوایي ډګر او د اروپا نور هوایي ډګرونو چې د کورونا او بال خبرېدو وروسته وضعیت خورا خراب شوی و بیرته خپل پخوانی رونق ترلاسه کړی. تفصیل به د اسمت سروان نور.
یو امریکایي شرکت غواړي چې فضا ته د سیلانیانو د بیولو په پروګرام کې په فضا کې د ودونو بندوبست وکړي. سپیس پروسپیکټیو فضایی شرکت وایي په فضا کې د واده لپاره د خدماتو د وړاندې کولو هڅه کوي. دا شرکت په پام کې لري د هغو ډیرو شتمنو جوړو لپاره چې د عجیبو غریبو کارونو په لټه کې دي د مځکې په مدار کې د عاشقانه سفر امکان برابر کړي. د دې شرکت په وینا تر اوسه څو تنو په فضا کې په لومړي وار د واده کولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. تاخل شوی دی چې نیپټون ستور بیړی لومړنی جوړه فضا ته واستوي. دا ستور بیړی له یو فضایي بالون او نیپټون کپسوله جوړه شوی ده. په پام کې دی چې ستور بیړی له هایدروجن ډک کړی شي او اسمان ته وخیژول شي. په دې فضایي سفر کې به له هیڅ راز راکټ یا توغندی کار نه اخیستل کیږي. د دې ستور بیړی سرعت به په ساعت کې 40 کیلومتره وي او ټاکل شوی دی چې په 6 ساعتونو کې منزل ته ورسیږي.
تاسو اوریدل چې امریکایي شرکت غواړي چې په فضا کې د ودونو تابعه ونیسي او دا چې څنګه یې نیوله په راپور کې موریدل. بیا هم عصمت سروان د ورزو چې د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې لومړی ځای خپل کړی. تفصیل به عصمت سروان اور.
د اروپا د هوایي چلن مؤسسه وایي اوس په اروپا کې د الوتکو تر ټولو ډیر تګ راتک د ترکیې د استانبول هوایي ډګر ته کیږي. دغه هوایي ډګر ته په متوسط ډول د ورځې نږدې 1500 الوتنې کیږي. د استانبول د هوایي ډګر چې د نړۍ یو ستر هوایي ډګر دی په وروستیو کلونو کې جوړ شوی دی. د استانبول له هوایي ډګر وروسته ډېرې الوتنې د هالند امستردام هوایي ډګر ته کیږي چې د ورځې 1300 ته رسیږي. د لندن هیترو هوایي ډګر ته د ورځې 1202 الوتنې کیږي چې دریم ځای لري، خو لندن د هیترو ترڅنګ لږ تر لږه درې نور ستر هوایي ډګرونه هم لري. د فرانسې د پاریس شارل دو ګول هوایي ډګر ته د ورځې 1215 او د جرمني فرانکفورت هوایي ډګر ته 1140 الوتنې کیږي چې په ترتیب په اروپا کې د الوتنو د شمیر له نظره څلورم او پنځم ځایونه لري. په اروپا کې د کرونا وبا له پای ته رسیدو وروسته یو وار بیا هوایي سفرونه زیات شوي او تقریبا همغه حالت ته رسیدلی چې تر کرونا وړاندې و. تیر کال د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې وړاندوینه کړې وه چې راتلونکی کال به د هوایي سفرونو شمیر تر کرونا وړاندې وخت هومره زیات شي. د استانبول د نوي هوایي ډګر له لارې په کال کې 90 میلیونه مسافر سفر کولی شي. د استانبول جوړونکې کمپنۍ ویلي چې دغه هوایي ډګر څلور اصلي برخې په 2028 میلادي کال کې بشپړې شي.
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرو غوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422122
اوس په ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارولې دي. تفصیل به سالم احمد سالی نوار.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او وی ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کرد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 14 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنګټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغو دریو کسانو د بند پر مهال په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د دې پوینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 1502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي. دوی وایي د کم لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لارې غوره کوي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کارګر ماشومان وایي په دغه هیواد کې هم د کار صنعت دوی ته ښه نه دی. تفصیل به د نرګس مومن واورو.
ایران اومدیم بعد سقوط افغانستان اونجا خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کیده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړې چې د افغانستان ګاون هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې ګاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي رادیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو ځلې ردمر شوم ارز شوم بیا په همدې قاچاقي لارو را تیر شو تهران ته ورسیدم. دلته هم ډېره بیکاري ده. پیسې هم په ځانګړې توګه مهاجرینو ته ډېرې کمې دي. نه پوهېږم چیرې سفر وکړو. دې ښار هغې ښار ته نه بانکي کارت اخیستی شو. ډېرې ستونزې لرو. ایران کې هیڅوک پاملرنه نه کوي. آن نشو کولی په مترو کې پورته شو او ټکټ واخلو.
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. د چ یو کال کې ل خپل کور کاهول لري پیران کې ژوند کوي. د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانونه شتون ل عمله په ایران کې ل عادی اسانتیا او هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم به مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کله عمر لرم. شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم. ایران کې اوس مهال بیکاری ډیره ده. پیسې هم ارزښت نه لري. ورس تر بلې د پیسو ارزښت کمیږي. موږ ډیر ستونزې لرو. یو څو وخت هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی.
جای سفر کنیم هم خیلی سخت دی اینجا.
افغانستان کې د ماشومان په قاچاقي لارو لیګل کوم نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکي ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیګل، خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکي فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي، ازادي راډیو ته وویل ار شو په دې وروستیو ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. دای وای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د ښوونځي په نهم ټولګي کې و او دیني زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی له ځانه لرې په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبرې پورونه یې پوره کړي. د ازادي راډیو ته وویل
نو نفوس ناخور بودم. بچای خردخورد داشتم. یک
نه نفر ډوډۍ خوړونکي وو. واړه واړه ماشومان مې درلود. دوه کې درې مدرسو ته تلل. بیکاره وم. وضعیت مې ښه نه و، خراب و. د خلکو پوره وړی وم. خپل ځامن مې ایران ته واستول. تازه پرون ورسېدل. همداسې خپل هم د کار لپاره کابل ته راغلم. کار مې هم پیدا نه کړ. اوس همدلته هندواڼې خرڅوم.
پیدام نکردم. همجا گشتم ول فلان دم ترخوشی ترخو مروز اتزام افراشم.
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولی د خپل نه کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ازادي راډیو بېلابېلو نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هیوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مبین قادری په 1400 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایرانه ویستل شوي دي. هغه د ماشومانو حل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي، خو هغه څه چې افغانان اړ کړی دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو ګاونډي هیوادونه ته واستوي. په هیواد کې شته بیوزلی او بیکاری ده چې دوی د طالبانو پر اتاک سره تجربه کوي. چری حقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 22.3 میلیون افغانان د خپل ورځنی خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانان ته د سر په بیه هم تمامیږي. د 1999 کال د ثور د میاشتې خپرو شوی راپورونه پر بنسټ د ایران پوله ساتونکو ځوانان شاوخوا 500 افغانان په ډزو کولو سره اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي. د مسلې هغه وخت کې پراخ خبرګونونه درلودل او ټاکل شوی و چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوی پلاوی دا موضوع و څېړي، خو تر اوسه پایله معلومه نشوه. تنده لوګه څوپر لپسې ورځې پلی تک نورې هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تک پر مهال مخ کیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول 15 څخه زما د اوسیدونکو لټول او حسو او بریالي توبونه څخه خبر شي. په یاد ولرئ چې زستا سو ټول کورنۍ او ته خوخي او نیکمرغي راولم.
د هیلو ډنګ رادیو ډراما د ازادي رادیو په لند سپونو نسیويش او 15 مترو دوشنبه د سهار لښپګنې مترو بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د موټرو مستری توپ خای په افغانستان کې چرته چې پانړیوال سټانډرد برابر وسایل او موټر نشته سخت وی خوزینو ته د پیسو د غټول خلار هم ده. فرید اچیل تیرو لسو کلون رهیسی د موټرو مستری توپ کوي وای په دې برخه کې پوره تخصص لري. په دې راپور کې چې زموږ همکار سنا کاکل جوړ کړی د فریدون د ژوند دندې او په دې برخه کې د هغه د تخصص په اړه ډیر ووري.
د مستری فرید احمد او رونو تخنیکی ورکشاپ دی چې د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې موقعیت لري. د دې ورکشاپ مالک فرید فرارون چې 22 کاله عمر لري وای د لسو کلونو راهیسې مستری توپ کوي او د دې ترڅنګ د جوزجان ولایت په پوهنتون کې د انجینری پوهنځي د څلورم کال محصل دی. فرید فرارون چې دا کسب یې د خپلې علاقې له مخې غوره کړی وای کله چې د ښوونځي زده کوونکی و دې کار ته یې مخه کړه. نو موړی د خپل دندې او مسولیتونو په اړه د سیوي
وظیفه ما بخش انجن است، انجن ماشین است، ماشین
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیموم. د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کی، ځینې نوې پرسی لکه رنګ، رنج، پلاس، رنګ چون کې نو د موټر د ماشین تړلو لپاره اړین دي. موږ د موټر ماشین له کرن سره کته کوو، پرزه کوو یا وروسته له ترمیمولو یې بیرته پورته کوو. دا زما د علاقې وړ کار دی.
پرزه مې کنیم، بس سبانی مې کنیم، دوباره ایره بلند مې کنیم، علاقې مې بیشتر مې باشه.
نو موړی وای چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره د دوی کار هم یو څه اغیزمن شوی، ځکه د کورنیو اقتصادي کچه ټیټه شوې ده. د ښاغلي فرارون په خبره هر څوک چې یو کسب لري باید په افغانستان کې پو او په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي.
برای ما کوم برند خاص
زما لپاره کوم خاص برند نشته، په ټولو کې پوره تخصص لرم، په ټولو موټرونو سره بلد یم، پوره معلومات لرم او باید وی لرم، ځکه دا زما دنده ده، زما کسب دی، باید وی لرم.
نو موړی زیاته کړه کله داسې وخت هم راغلی چې د یو موټر په جوړولو کې ورځې اونۍ ان میاشتې تیرې کړي تر څو ستونزه پیدا او جوړې کړي. خغله فرارون دی وکس بزداکری پاره سوانانو ته دا پیغام لري.
کنار درس خواندن یک
د زده کو ترڅنګ دی یو کسب زده کول غټور دی او برعکس که څوک کوم کسب لري باید دغه ترڅنګ تحصیل مو دي. تحصیل او کسب دی او بل لازم او ملزوم دی.
مسلم او لازم یکی دیگر هستند.
فرید فرارون هیلمند دی چې د موټر جوړولو ترڅنګ په لوړ زده کړو ته لا دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبری خبرونه پای ته راورسیدو او سمورزو ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو وردونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا ما راغله سره شیر کې وروره د مجاهدین وز د حکومتي وسایل سره ډیر بیرحمی ظلم سره کې وروره دا مکوې دا شکارو توانه دي د مجاهدین د ما راغ واوري.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لاو ساز کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو یم. نو زموږ دا غښتنه ده د موسی د غټو غټو غړو سره موږ دا غښتنه لرو چې معنی د زموږ لارې جوړ شي د کندهار سره روان شي دغه در کجور پر معنی 15 ساعت لار د چې وس جوړ شي معنی سمسي بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسی د کارکونکو څخه دا غښتنه لرو چې د غزبج لار جوړ شي. ډیر خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنی زموږ مچران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نشي وتلی. نو موږ دا غښتنه لرو چې دغه لار جوړ شي زموږ مریض در ځای نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، زه جلال حاجي سوجم له پیغام دولتګان ولایت دهرابت ولسوالۍ څخه درته پرېږدم. زما د دولت او د مخابراتي مسؤلین څخه دا هیله او ارزو ده تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړي. د انټرنیټ بیې ډېرې زیاتې لوړې دي او زموږ وس نه پرسیږي، نو د مخابراتي مسؤلین او د دولت څخه موهله او ارزو ده چې تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړي، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی. جوی جوی انټرنیټ په 2500 افغانۍ، نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیه دي 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
دا یې مینیمای